ستړي مشي د فیسبوک کله ساتي راټیو ناوري او استاد د رادیو خبرونه څلري ساته دوام لري د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نه 35 مترو د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په مدني چپا دو لشبګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشی کړي. سي پي جي په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي، سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای په 14مه له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشی شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت وروسته د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوي، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار لومړی ملي کانفرانس جوړ کړی. په دې کانفرانس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرانس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قومندانۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې په یو کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قومندانۍ په خبره ټپیان د سدآباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانې روغتیي حالت له خطره وتلی ښایي. ځای اوسیدونکي وایي د هاون نه چاو د ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنه وشوه او پېښه رامنځته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبه د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 11.9 درجې وه. په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخو لوړه درجه 11.8 وه. په تیره یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې په ورځ مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړې کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلای شئ. د افغانستان په زندانونو کې پر خبریالانو هغه کسان چې د طالبانو له لورې نیول شوي څه تیریږي؟
شکنجه وه، محل وه، امره کول وه، بې عزتي وه، څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرانس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هیڅ دنده نشته چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو مونږ ته هېڅ وظیفې نشته، ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د دې سره بیره بره سره واوري چې کرندی کړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې شارج د فیره وای د دوهی څلورمه ناسته په راتلونکي کې جوړیږي. خو دا چې چېرته به جوړیږي، بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کیږي، په دې اړه نور جزئیات ته وروسته لرو. نور مطالب هم شته، نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو. هلته هم وغواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیروای د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه هم خبري روانه دي. کرندې کړ د شنبه په ورځ د دوهې د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړ شوی ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپل څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د دوهې له درېمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیره کرنډي کروایي په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی. هغه لې ډېکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړ او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه، د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤل اوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
میرمن ډېکر دا هم وویل چې د دوهې په درېمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. میرمن ډېکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیره دا هم ویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخ شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلی کویتا صدیقی ازادي راډیو ته ویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت دغه ډلې یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي، هر دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو، طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری ویلي وو چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړه شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم د شیبه سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو هم ستړي مشي که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه د چې میرمن ډېکر یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوهې څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې به بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي؟ ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام دې سلام دوره سی کی تاسو ته او تاسو خدمت اوریدونکو ته خدای دوه پروسې غونډه چې کومې وده دا د سیمه هو دونه د نړۍ هو دونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دا موجوده حالت چې حکومت افغانستان کې ده دا قابل د قبول نه ده ځکه چې یو نظام چې قانوني اساسي ونه لري هغه ولسی مشروعیت ونه لري نړیوال مشروعیت ونه لري هلته بشري حقونه همدارنګه د تعلیم زمینه د کار او ژوند او سیاست زمینه د ټول مسایل نه دي نو دا د نړیوال ټولنې جز نه ده او نړیوال ټولنه یوازې د وسره منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي نو په دې خاطر باندې دا غونډه جوړیږي اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په دا افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هیوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف تر نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده چې یو منځګړې یو خاص ساده تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې هم درنګه د سیمې هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بل اخر یو متوسطه لار رامسته شي چې هغه کې هیڅ د نفع او انصاف او قدرت سیاست نه وي او کله
مخیل صاحب په بخښنه سره تاسو یاد ونه کړ چې د سیمه هیوادونو د افغانستان پاړه افغانستان سره د تعامل پاړه باندې دوی یو نظر نه لري دغه هیوادونه کم هیوادونه مهدف دي چین او روسیه یادوي د طرف ته غرب یادوي او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې دوی غواړي چې طالبان د دوی په خخ باندې حکومت وکړي به ته بهرنی پالیسی دوی ته ورکړي سیاست دوی ته ورکړي اصل کې د هیوادونو په څه توافق نه کوي په افغانستان کې
د سیمې هیوادونه چې موږ د ویا د دنیا هیوادونه نو موږ یو د دنیا او یو سیمه نه لرو د سیمې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپل ګټه لري خپل اهداف لري ایران پاکستان د افغانستان شمال هیوادونه چې کوم یو دی ازبکستان ترکمنستان همدارنګه تاجکستان چین روسیه امریکا اروپایان او حتی عرب بهر او خپل ګټو لپاره کار کوي اصلي مشکل دا ده چې مفهوم خارجو کې چې موجوده حالت ټول په دې پوزي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم ده اما متبادل باید په څه شکل باندې رامنځته شي نو په دې کې اختلاف په نظر موجود ده ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخه په پاغون دي ګوښه ده نو چې هم خو ما په خپل کې ویری یو امدانې مقابل نو زیاتره هیوادونه تشویش دالري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نشي فرمان روسیا او چین د څه فکر کوي چې کچېره امریکا یو واده طالبان په خپل لاس کې ولري کېږي شي چې د لاخره د یو دغه په ضد استعمال شي همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو ترمنځ د ایران یا د نورو نه وادونه په لاس باندې یو پراکسی دلشي او بیا د امریکا غلې تهدید کی نو دلته خبره دا ده چې وازنه لار هم دا ده چې افغانستان کې کچېری مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي په هغه صورت کې د افغانستان نه افغانان ته تهدید دی نه منطقي هیوادونو ته تهدید دی او نه نړۍ نورې هیوادونو لپاره او کچېری افغانستان کې دغه سي نظام یا دغه سي حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نړیوال مشروعیت ولري نو دا بیا د سیمې لپاره خطرناک دی افغانان لپاره خو خطرناک دی ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې نیابتي رقابتونه درامسته کی او په هغه کې د افغانانو خیر نشته
او میخیل صاحب په دغه دوه ناس ته کې چې څو نه مخکې و په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرندې کړته هغه په خپل خبرې کول چې اطمینان ورکړی د افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشاله دي تاسو څه فکر کوئ کچیرته په افغانستان کې د طالبان د حکومت نه خلک خوشاله دي دغه خوشحالي دوی څنګه ښکارا کولای شي او کچیرته راضی نه دي د دوی له حکومت نه د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولای شي څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولای شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالفه
د ناراضیتوب پر دې دلایل دي چې یو دار چې ما ازو کچېری ټول هیوادونه د طالبانو د حاکم ډلې سره د یوې ولې په رسمیت نه پیژني ولې د افغانستان هر ورځ په درهاو او فلزګونو زره کسان د افغانستان نه وته یا غوړي چې موږ چا چې وڅکیږي یلته هم دا چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمينه مساعده ده فقر ده نور مشکلاتي نو خلک وږي یعنی دا هغه نارضایتي دغه ده ملاکراسي ده چې ټول د دفاترو کې د خطر نیولې تر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغه فرزند دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې د بیرون خو پرې ده یعنی هغه ته هم زمینه د کار مساعده نه ده نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي اما رضایت چې د یو نظام معلومیږي هغه د یو پروسه په اساس کېږي چې چیرې یو قانوني اساسي موجود وي او ټول ولس د یو ناراضي وي نو خو بسم الله تاکنې دی وکړي که خلکو رای ورکړله همدا طالبان به سړی د پولیسمن باندې وپېژني او خلکو به سره کار کوي او که چیرې رای خلکو ورنه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی تاکنې وشي بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي دا په هوایي شکل باندې نه کېږي ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي که یو په یو اداره کې هلته محکمه او سرنوالي محکمه یعنی یو پولیس چې ودرېږي هلته او یا یو څوک چې هلته ټوپک په لاس کې دی هغه هم څارنوال دی هم تنفیذ د قانون کوي هم قضا او عدالت کوي نو تعدیب د قانون د هر چا بیا په خپله سلیقه باندې دی نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي هغه اصول رامنځته کوي او که یو فرزن دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی نو فقه ټول قانون دی یعنې فقه په خپله قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی او دا په ټوله دنیا کې دی په ټولو ملکونو کې دی چې بل قوانینو نظام یعنی هلته عدالت هلته پرمختګ نشي راتلی حکومت ولې خکېدلی نشي او خلکو سره خوشحاله نه وي
مننه کور ودان چون ته یو سي د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخواني والی والی شاه محمود میاخیل و چې د کرندي کړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستۍ څرګندونه سره خپل تحلیل شریک کړو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان د افغانستان کې خبريالانو سره د دوی پروتوکول ظالمانه چلند ودروي ورزو په اړه نور تفصيل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبريالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو هم دغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غاک نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي سعیدی 45 کلن دی او دغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه دغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول سول، خو له څلیر ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل سوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي. خدا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات په امداد کابل کې ګرځېده، بیا ریاست ته نوته وی وړو، هلته هغه تحقیق وا، پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو، چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه، څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتانیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حملې دوام لري. تفصیل احمد تکل لاورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمتو د کورنیو غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. دا څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتانیاهو له قول لیکلي. د بیان لمخې نتانیاهو د برمتو د کورنیو لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بېله شکه د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتانیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمتو د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملی شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم 130 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو لپاره د موافقې طرحه په تیره می میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرایلی مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خو د حماس یو مخکښ چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهري رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمتو د کورنیو غوسه غلې کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د اکتوبر له 8مې نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پاوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د نمریز لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شوی او د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دوه ورځني کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کمولو لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. بیکاری او بېوزلي د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بې انډواله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنېدو وروسته خلکو ته په بېلابېلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوي ډیری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کمولو په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دغه سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکاریو ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لری سوي کارکونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل براپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلای. طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکوونکي نسرین وایي شل کلای ماموریت کړی خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو درېو کلونو راهیسې په کور کې نول سوې او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم. د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی. درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم. څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رښتې پر بنسټ نه کیږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تاسو مسلم حق دغه استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بیلابیل شکلونه دی بیکاری شته ده. ناکامل استخدام شده همیو شکل دی بیکاری ده داله رو.
پا افغانستان که ده طالبان و ده حکومت لخوا ده کار ملی نمرانه کنفرانس به داسی حال که جور سوای چه ده ملگرو ملتون و ده بشری چارو ده همغاگه دفتر اوچا دراپور لمخی پا 2040 کال که پا افغانستان که نگده 40 میلیون خلق بشری مرستو تا ارتیا لری. او مرستندوی سازمانون پا دی حس کیدی چه یوازی 10 میلیون تا مرستی ورسوی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې